افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28مه، د اګست میاشتې 19مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مه کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیز مځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجېږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یوه ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي. پیښه د یوه فلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کیږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اورلګېده او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې یې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوقالعاده حالت اعلان سوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اورلګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یوه بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسېد. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ د ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. د دې ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له طالبانو د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. په بل راپور کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندي ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103مه کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
په ننګرهار کې د ځغاستي سیالي سوي دي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبري راپورونو برخېته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید خندلی، له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو ویشتن پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختدریزه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمیر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسلولو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لري کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمیر افغانان د خپل ملي بیرغ پر راپولو دا ورځ لمانځي. اسمت څروان د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړې، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي، د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان په د تاریخ په اوږدو کې که جګړې د روسانو سره د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره یې ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کی راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیا او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیا چې نن افغانان پرې حکومت کوي د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لنړیوالو د شته عمل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونه پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړی دی. شغلی متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیچ چا د خوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د طالبانو رهبری پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده، د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او دغه شان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. د یادونې ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسي مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا له نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومت ښکاره ناراضه او په وار وارې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست له 15مې راپدې خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شونونکی نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسی ملاتړ نشي ترلاسه کولای.
د کندهار ناشته د ولسی ناشته نوم ورکول کاملا غلط دی. هماغسې لکه څه موده وړاندې چې په کابل کې کوم ناشته ترسره شوه، چې هغه ته هم د افغانستان د دینی علماو او د مخورو ناشته وویل شوه، هماغسې نه و. هغه مطلب د طالبانو ناشته وه. هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړیتوب درلودی، حتی د افغانستان دینی علماو ناشته نه شو ورته ویل. د کندهار ناشته په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس یې تشکیلوي، مېرمنې یوه مېرمن په کې وجود نه لري.
د ښاغلي آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د منځنې او د طالبانو حکومت نه دولت د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلي مجاهد د ناسي ګډونوال له 2500 څخه 3000 کسان یاد کړ. ورسته له هغه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمیر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشت په 8مه نیټه هم په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو چې شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسیده، یو غونډه جوړه شوې و چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوږد سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 6مه د غساسوانو ویل چې د طالبانو د دو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پات دیار لسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبې په ورځ یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماتانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو دیار لسو طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوو ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د دیار لوسو طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو له کبله د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوه ده چې سبا شنبه د جرلس طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسی شي او امنیت شورای په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پایل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړي شوی و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشان او مسؤول ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خوست له زلزله زپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلی وزیرستاني کډوال وای چې نصر پنانری او نه هم چالاس نیوي کړي. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي د نورو کډوال په څیر دوی هم سب ته راجستر کړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وای له زلزله وروسته د ځای ته غني کورنۍ راغلي چې نصر پنانری او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې په ورستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوی او بلې سیمې څخه ګلان کېم ته راغلي کړي دي د اړوند مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ رادیو ته وویل په ګلان کې کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپنا نه لري.
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابینه دي په دښته خاص کر د چاته ډېر مشکلات درته بیا جمع راوم دی او دغه پر دې مشته پر چار د چې نوی شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې سوا نه تر وته سوا پر مشته د اتا د کوم ته نوې خلک ډېر روغلي دي د زلزلې نه روغلي دي او مطلب دا چې د حالات بدلول سره ډېر روکی شوی دی. نو کوم چې ډېر خلک د پچار د چې د کوم سروې دا وشي ور سره دا دغه د پر دا چې کوم مرسته د دبليو اف پی ورکې دي نسیار طرف ته د راشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم ده کسانو دی چې کورنۍ د سرپنا د نشتون لستون ز سره مخامخ ده.
همنده برمه من سلور ما پیندم اوری دو چې شیدی شوی دیواری نه داس کلی نه استاچ کلی نه پلان کوي دی یو بل دغه په سره پنوی په کورونا کې اونۍ خیمه ترتیب شته، اونۍ میرا د پنډاوړي ترتیب شته، نه د خاروکي ترتیب شته. شپه تکلیف چې څیره په تکلیف باندې وشي
د ګلان کې اوسیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت مراعاتولو غوښتنه کوي. وایي ډیر کله اصلي مستحقین له مرستو بې برخې پات کیږي.
نو سره د پاره وخت عدالت وشي، انصاف ته وشي، او شفاف انده سره د مرستې مشته توضیح کیږي. فلحال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري، هر سړی د کوره د کاروبار ده.
هغشمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې امتراک کړی شوی وایي دوی شناختي کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مایزر اوسیدونکی کفایت الله وایي
داسې خلک ته بزاد کسان دته کوو چې دوی مړی نه مني او موږ د خپل کور نه دوه پوستي یا درې پوستي دا ورلاژلی دي. نشته ډېر زیات تکلیفات دي، نشته د میډیا نه دا غوښتنه لري دغته چې کوم پوته شناختون دي دا ولیکل شي چې دا خو خاک لري دا هم مهاجر دي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان کیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویه بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظمې مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندویو بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
او اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگټن ستونزه نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلی وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتی او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکله چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویره لري. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو وروستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پر خوځې د فعالیت کړې تنګ شوي. په کابل کې معترض ښځې په وار وار سړکونو ته راوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهرې هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پوخانی ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانی او سیاستوالو چې له افغانستان بهر شوي اوسې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړې ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
نووسم یو ورزشي مسأله. په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ تر سره شوي دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال راپور.
د ځغاستې یا منډې وهلو دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د ځغاستې فدراسیون مشر شکر الله پهلوان رسنیو ته وویل لدې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو شپېته تنه ماشومانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستی وو. پلان کې لرو چې همدغه د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره بلاره واچوو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورزشکارانو استعدادونه پیاوړی شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په عین حال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل له دې سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو لمن زغوره استعدادونه په نښه کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو رویه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د عمر په نوم یو لس کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې وه.
د مسابقو ته راغلی یم، ډېر خوشحاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړې.
د دې سیالیو نندارې ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو دوه تنه چې بچیانو یې په سیالیو کې برخه اخیستې وه مشال رادیو ته وویل
د مشوان د پاره د خوشاله او د ساتي د پاره یو پروگرام جوړ شو. ډېر خوشاله احساس کوم نو د امر ته ورشنه ډېر خوښ کوم چې پاینده کې د مشوان د پاره د سلو برابر کی
د نه خالو نه د مواد مخابر نه داسې نورم چې دغه نور ځوانان هم دغه کوچني مشوان د غلو به ګوري نورم تشویقيږي ارسړې غوړي چې زخپل بچي دلته لوبي د پاره راولېګم او د دې په ذهن باندې ډېر زیاته خاغيزه کوي. د دې په تعلیم باندې خاغيزه کوي. تاکوم کوچنيان چې دلته راغلي ماشالله د تعلیم مخته مشوان
د لومړي ځل چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې یا منډې وهلو سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیلمندې او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره یو ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د تخار ولایت می تماس نیول شته کولم درکاته ول سوال تر کو د غیره اورا د فوی بنده د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو تکای مو تکانه بنی کی زبرایمو څخه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زه شوی د ساتي 2000 روپۍ راولې د صاحب دوی مو ته کوي و هی مو ظلم ستم کوي دا زه شوی له کوم ما دا زه شوی له سي او مور خپل کار روزګار وکړو د څخه حالات سره مخ یو د ښه ساره نورلو نه یاران تک وایي نه بل ځای سکوایز نه بل ځای نام بل ځای کلاس ساره نه سپټولو لور چارواکه دا ما پیغام ورسوي
من کندز ولایت دشت چې ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم پلور جانه زمونږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي فاونډیشن دا نورې موسسې شولې کله چې دلته راشي او زمونږ په دغه ځایونو کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې دغسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک هغه کوم چې مستحق هغه ونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لا شي ټول او نمونه باید لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د ورکو اجزنو پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی د دې ادارې په وینا نورستان کونړ بدخشان ننګرهار کاپیسا پنچیر بغلان تخار پروان بامیان سمنګان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا غزنی زابل اروزګان غور کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجېږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنځشنبه په یو ترافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي پیښه د یو فلاین کوچ ډوله موټر د چپ کېدو وه په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي د لارو خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو عوامل بلل کېږي په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان سوی د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي د ترکیې مرکزی بانک ناببره 1% سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 14 لیري تبادله شو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او پتیرا بیا د ورکو شو او پیدا شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه شپه ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته برابر کړی او وړاندې کوم قدرمنو دوستان په هر ونه کې مشته تاسو له خوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمیر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وی یعنی چې مشته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلی وی او ځینې بیا د هغو اوریدونکو له خوا چې پیغام یې په خوا هم خپور شوی وی را رسیږي نو مشته باندې د لومړي توب حق دغه نیوی پیغامونه تور کوو یعنی چې مشت خبرونی په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره مشت را رسیدلی وي خو د دې معنی دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو هغه هم خبرو خو د پروګرام په ورستۍ برخه کې نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوی پیدا شوي تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه مشت همیشه را ولېږي او موږ یې خبرو نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته
زه جاوید احمدی ما د پلازمینه کابل د دې سوز لسوالینه د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نومي سباون ده د پلار نومي حجی ګل ده وای چې د پکتیا د ټلیفون کو نه را نظر کسوې د کوای چې درته ترلاسه کی نو ما سره د پدغه شمیر اړی کې ونی سی چې پر واویا ودی وشپیت نه سو تلوي ساده الفاظ کې وایم سی پر و دریو شپاګو نه سلور و اړیر مننه د پیغام د خبرېدو په لحظه وخت لري لام مومل بلې السلام علیکم روشن سے محترم سلام تا تا څوک چې ازرینا د ورکو عزیزانو خبرونه اوري ټول منوال ته خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې سید جهمی به پرسن وی چې جوړ به وی راته یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهار راغلی ما ننګرهار ولایت نه زمونږ ولایت ننګرهار او سرحد ولسوالۍ دښتې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي پلار نوم یې ساکیا دی دغه ماشوم که د هر چا وي اته کال عمر لري تورې جامې پرتن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه د هر چا ماشوم دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا شمېرې ځل بیا وایم صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې اریبا شمېره ورته وایم صفر شپږ اویا اته اویا اته شپېته پنځه سوه شپږ پنځوس او یو ځل چله شمېره بیا وایم صفر سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس صفر اووه اته یو شپږ دوه یو دوه. ډېره مننه ازادي راډیو نه د ورکې عزیزانو خپرونه موږ ته مختوري او جهان مننه خدای ته السلامونه مې کې هلي احترامات زه عبدالحق هجران يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ سهار لس بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی سرې جامې پر تن دي غټې سترګې دي دغه ماشومه چې ده د پنځو شپږ کالو په عمر کې ده د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا اتیش پورا نهه سوه دویش یعنې صفر و اته دوه اته نهه صفر صفر دوه دوه او بله شماره ده صفر واویا درې اتیا درې اتیا یو سلو دوه شپېته یعنې صفر و اووه اته درې اته درې یو شپږ دوه. نو په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي د ازادي رادیو څخه مننه کوو.
سلامونه روشن ته محترم تا ته او بیا د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی د پلار نوم یې سید محمد دی تورې جامې پر تن دي سرې څپلۍ دي دغه کوچنی که له هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټلیفوني غبرګو شمېرو